Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم ومه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خود طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او له 2020 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان چې ښځې او سړي پکې دي په عام محضر کې په درو وهلي او دوی تل د دې قوانینو ننګه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي د 2023 کال د جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. دې سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شوو او راستنېدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالي مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، بیا ډیری افغانان د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کوي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو په ځواکونو باندې کړی. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د دغې چاودنې ته منسوبه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالباني وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو کې د کندوز د خانآباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ډول خبرونه په خپلواک توګه تایید یا رد کړي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د یکشنبې په ورځ د غزې پر شمال د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اسرائیلي پوځیانو د غزې په شمال باندې یو وار بیا تمرکز زیات کړی، ځکه په خبره یې د حماس جنګیالي د انسجام په حال کې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د غزې په شمال کې داسې وخت د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د بندیانو او یرغملو د تبادلې په هدف دی ولن محالی اوربند پر سر خبرې پیلېږي. د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای او د اسرائیلو د استخباراتو ادارې موساد مشران به د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې د دغه اوربند په څرنګوالي بحث وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو هم مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی دی. هلته یو افغان موغږول
خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. او د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده. تفصیل به له صفی الله ستانکزي واورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولي په جشنونو ولمانځل شوه. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تېښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپله کړله، دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پای لوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړې، په فاینل کې هم ښه وځلید او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړې. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د رپورت لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغانستان پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوالو کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو زیاته جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والي د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده له مخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلي میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم قطع دولت همانګی
خلک له دولت سره همغږی دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه پخپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري ایستلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کولو او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کېږي، د مشهور څوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې شي. خلیلې دغه څرګندونې کابل ته د خپل سفر پر مهال کړي. جزئیات یې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د مشهور سوګوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړي په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی طراحي کړی. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستیال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نوموړي د خزو د ورزش په اړه وویل:
ډیری ښځې ستا چې غواړي ورزشي اتلانې سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړي دي، ځکه که چیرې له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل له خپلو میرمنو سره نه وي. دغه شان دوی باید له خپلو ماشومانو هم ساتنه وکړي.
خو ښاغلي احمد جان زدران د ښځو د ورزش په اړه له تبصرې پرته نوموړي نه په افغانستان کې د هغې له لورې د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د ښاغلي خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته له تګ او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي، چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو. و بوري چې په نړۍ کې د رسنیز او اطلاعاتي سواد اونۍ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې بیا په رسنیو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي. په دې اړه درته یو تفصیلي راپور لرو وړاندې. خو اوس ورزو د ملګرو ملتونو نننۍ غونډې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دوره‌ای مشر سویس لخوا دایریږي. د شنبه په شپه د اسرائیلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې څلور ایرانی پوځیان او یو ملکی وژل شوی دی. تفصیل له صفی ولستانک زیو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوره‌ای مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یک شمې پرس په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او وی ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د شمې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوي دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورت رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د لوشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوه زلوچی ایران دغه کار وکړ.
ل خبرونو ور اخوا
پر ایران د اسرائیلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي د اسرائیلو تازه بریدونه ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیک وو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیل برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډېر کړکېچن دی، هم له اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسېږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د اوس په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوختي دي. دا بریدونه ورسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زمونږ اندېښنې دا دي چې که دا جګړه زور واخلي نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وځو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ایزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر رسیږي ځکه تجارتي اړیکې ضربه خوري، مهاجرینو مسئله ده.
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نه یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي، بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړۍ تنګه شوې. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر د 23 تر 24 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې پرې طالبان واکمن دي، آزادې رسنۍ یو څه محدودې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خډب یوه صحنه ده. دغلته لیدل کېږي چې یوه بهرنۍ خبریال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری ګزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنې دورا هیڅ پر آزادو رسنیو، خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیز فعالان نیولي، توقیف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې دننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او ډیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسیږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلود او لرو یو کار ثبت منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالانو په وړاندې باید روښانه شي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړې توګه تصویري هغو ته یو نوی سرخوګۍ د زیرو یا ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو خبرې کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 18 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 18 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندیو موجوداتو انځور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي، او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملا یو شمیر غونډو ته د کمرو له وړلو منع شوي دي. دې برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دی پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. پس طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پرېکړې د بیا غور غوښتونکی دی تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسؤلان په مقرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملي کړي، خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونو په برخه کې دغه وزارت دریز لا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې سستاتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورټ او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناءاتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوي چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوه شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبرونې دوهمې نیمایي ته یا د پای شېبو ته په نږدې کېدو، زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس 5:30 بجې دي. بل خبري مجله درته لرو، خو تر مخکې په مکرې دغه پیغامونه ته.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټران باید در ولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصې، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ وي. د تل په شان د هم زلمی هیوادمل له هلمند کجې کولو سالي سبیا د واټساپ په رابطه سره یو ځای شوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجې کولو سوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کیږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یم کمپنۍ وربندوي، یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کوي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالیو کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشحاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.